ジオ。
شنبه د تل شپاړسمه د اکتوبر اتمه احمد شیبریم د ازادي راډیو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار په خیر. تر هر څه مخکې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی میشل تیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
موګله نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو په نقضولو تورن کړي. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلن او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د اکتوبر په 10مه په برید کې 350 کسان ووژل شول. لوبلس کلونو د کوم رافان لوپاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 مات ورکړه. پرنی لوبه د سیم لتون جام د ولس کلونو لوپاړو د لوبډلو ترمنس د لوبه په لړ کې په اچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شو. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیگا سدی رادو ته ویل
ای پیریزی در گام نخست بسیار امیدوار کننده است برای ما.
دا بریا په لومړی گام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارون کده. البته د ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یو لوبډله په مستقیم ډول غوړه کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتل زیات دی.
د دې لوبو په لړ کې به د افغان لوبډله ورستی لوبه د اکشن بی پروز له تاجکستان سره وي. د اروپای ټولنې مشانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه. خو د اروپای ټولنې مشان په دې غونډه کې د تیلو او غازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي په سرچینو اتکا راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادونو کې د تیلو او غازو د بیو په کنټرول بوخت دي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا ساجر اډو سارانه خبري مچلا اوري. وړاندې خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیر یو کال کې اغیزمن و. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
طالبان هیله مند دي چې د هرات صنعتي پارک ته له ترکمنستان څخه غاز وارد کړي.
د همدغه پروژې په مخ کې چې کوم خنډونه دي د دې د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفې غونډې روانې دي.
په کندهار کې ورستیو ورشتونو باغونو ته ځان اړولې.
انګور یاده شکر ده چې خوړین یې کړل، ګرد راتی یې کړل، لاس چې وسته تاک تلاس پړی ده چې تور شرارې دي ګرد خوړی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه او یو شمېر نور مطالب تر ونیمو بجو لا ازادي راډیو. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا نه ویشت غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړې. د پاکستان او چین په ګډون د درو هیوادونو رای مخالفه وي او 15 نورو هیوادونو ممتنې رای وکارولې. د دې پریکړې لیک مخې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې له بشري حقونو او د ماشومانو له حقونو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې چې بیګا په ژنیو کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقونو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقونو نړیوالې شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیګانې غونډې د پریکړې لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې وه چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندېښه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 9 هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنت د ماموریت د تمدید طرح رد کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شوی او شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقونو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې لا هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د دې پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنت د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنت د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulun sara pagada le Taliban qawlu che de tulu afanano bashari haquno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wakri aw tul lagidali mahdudiyatuna le rekri.
بشری حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنه دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ښاغلي بنت د ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنت هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکي چې کله طالبان په اګست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ډېر شول چې ګویا په افغانستان کې بشري حقوقونه، د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بالخصوص تر تهدید لاندې دي. نو د ریچارډ بنت پر دې وټاکي چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت په دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشري حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنت او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقونو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقاص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې هیڅ شک نشته چې یو تعداد پیشي مهمه پیشي شاید د دې ماموریت نه توانیدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې خو هغه سوال دا دی چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم هغومره وسیع او ازاد نسي کېدلی لکه څومره چې پخوا وي. مګر بیا هم په دې ستونزو سره دا زه فکر کوم بیا هم موثره و.
اعظمي صاحب، چین او پاکستان د ښاغلي بینر د ماموریت د تمدید لپاره منفي رایې ورکړې. د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري، د دوی رایې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګري کړې ده او دغه دوه ملکونه بالخصوص چین او پاکستان د طالبانو سره ښه اړیکې لري. نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد داسې یو ځانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي. نو زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړې ده چې دوی د طالبانو سره خپل انډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسې پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي.
مننه اعظمي صاحب. او روسي پوښتنه دا ده چې تقریبا 9 هیوادونو چې د بنت د ماموریت دوام ته رای ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه فکر کوئ چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي؟
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو دا دي چې دوی دا قوانین داسې نسته چې حقوق بشر دې درناوی وکړي او هغه دې وساتي. دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي. اکثریت افراد د مشرتابه سره نیولې تر جنگي قومندانانو او عسکرو پورې هغه یو نه خودسرانه عمل کوي. د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دي نور لژکیو په افغانستان کې کوم قومي لژکی دي د هغه حقوق دي یو نو محدود کی. جنگي افراد د دې په فکر باندې د انیسي هغه په هغه ځای کې سارای محکمې دي چې د طالبانو یعنی په کړه ساده کې افراد دي چې خپل د فیصله اخلي. نو زه فکر کوم د طالبانو د نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دی. نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کوي متاسفانه.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د غاز د لیج د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي. که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو په اړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي. جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملی کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د ګاز د لګښت طرحه چمتو شوې ده. د دې وزارت ویندوی مفتی عصمت الله برهان بیګا آزادي رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نورو مسئلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي خبرې روانې دي.
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړ رتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفه غونډې روانې دي.
شاغلی برهان زیاته کړه چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکي ټیمونه به ډېر ژر په دې اړه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وشی په یولسمه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکي ګټه واخلي. د ټاپي نلیکه د لومړني پلان له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده، خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې د دې پروژې عملي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې دوو لسیزو راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
طالبان وایي پلاوی وبخشي بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو او په دې کې په واورې چې طالبان وایي پلاوی د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې پر دې خبرې کوي چې د ټاپي ګاز د هرات تر صنعتي پارک پورې ورسوي. بیا هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د جلال آباد او اسداباد ترمن سړک چې په یو شمېر ځایونو کې د کونړ سیند او په ځینو ځایونو کې بیا سیلابونو ترې استنادي دیوالونه وړي دي، د طالبانو د ټولګټو چارو د وزارت لخوا ورته د استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي په دې کار خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سړک کوم ځایونه چې تخریب شوي دي هغه هم باید بیرته ترمیم شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل د اسداباد او جلال آباد ترمنځ سړک ته جوړ شوي پر سلګونه متره استنادي دیوالونه او غاړي سیلابونو او د کونړ سیند ویجاړې کړي چې د سړک د تخریب ګواښي هم زیات کړی دی. د هغه په وینا چې اوس یې د 1500 متره استنادي دیوالونو چارې پیل کړي او هر ورځ به لسګونه بیروزګارو کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شي.
سړک چې عامه شتمني ده وکړی شو چې د هغې پوره حفاظت وشي، ترڅنګ یې دغه ولسونه په دغه پروژه کې کار وکړي. د دې ترڅنګ نور هم کارونه په پام کې لرو. انشاءالله امید دی نږدې راتلونکي کې د هغې افتتاحګانو او د خوشحالۍ شاهدان اوسو.
د کونړ اوسیدونکي هم د دغو استنادي دیوالونو پر جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سړک ویجاړ شوي او کنډو کفر ځایونه دي هم ترمیم کړی شي. محمد ناصر ملنګزی او هدایت الله.
دا د کونړ د پوه ادامي ریاست له خوا چې کوم کار د جلال آباد او کونړ په سړک شروع شوی دی هغه خراب ځایونو ته دیوالونه کوي. ډېره ښه پروژه ده، ځکه دا سړک به په راتلونکي کې د نور ځایونه نه وژغورل شي. ځینې ځایونو کې دغه پوخ سړک چې دی دا هم خام شوی دی یا خراب شوی دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د دې درګیری هم ونیول شي.
تېرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه وشول، سیلابونه راوتل، سړکونه عامه لارې دا د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بېرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا د 1500 روپۍ په مزدوري وکړي عامه شتمني ده، دا به بې ځایه لاړه نه شي.
خو په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین بیا ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ او ننګرهار ترمنځ او د کونړ نورو سرکونو د ترمیم چارې هم پیل کړي.
د جلال آباد او اسداباد د لارې د استنادي دیوالونو تر غوڼې چارې پیل شوې دي. وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې وروستیو ورشتونو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې تازه میوه ته سخت زیانونه اړولې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو او یو شمېر نور مطالب د ساجی راډیو په دې خبري مجله کې تر ونیو مبجو اوریدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له ولس کلنو د کوم رافان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې پرون منګولیا ته 15-0 ماته ورکړه. د پرونی لوبه د آسیای جام ملتونو د ولسکلونو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړۍ کې په ایچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه د یکشن بی پورس له تاجکستان سره وي. د فوټبال له ډګره دا خبر هم لرو چې فوربس مجلې راپور ورکړی چې د پاریس د سینټ جرمان د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امبای د نړۍ تر ټولو ګران بیه فوټبالر شوی دی. د راپور له مخې اټکل کېږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امبای بیه 128 میلیونه ډالره وي او په دې توګه درویشت کلن امبای د لیونل میسی او کریستیانو رونالډو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزش 160 میلیونه ډالر او د رونالډو 100 میلیونه ډالر اټکل شوی.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریدا سیال کتنه ورته کوي.
نېشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت څلور کارکوونکي ووژل شول. دا د تیر اګست راهیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنېدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپښین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اند دي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نېشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. نېشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړي او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجلل کې عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالی ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو تازه میوو ته سخت زیان اړولی. چارواکي وایي د دغو ورښتونو له امله نه 50 کاله کانالونه تخریب شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د زیانمن سو سیمو یوای د ډن ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو ته سخت زیان اوښتي. کاربندګر او باغلرونکو وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځه تللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای شي. باغلرونکو پر موسسات او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي.
نو ګرد دغه د مؤمنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد یې داسې کړه داسې ختم یې کړ. د ښې څلورم اسال هم نه ده پاتې. د مخ په شلا کې اجاره کېدی اوس په 3 لک 4 لک لانی اجاره کېږي او نه خرڅېږي نه جوړېږي. نو خو انګور یې داسې کړه داسې خوړین یې کړل ګرده راتو یې کړل داسې چې اوس دا تاک ته لاس راړي داسې یو تور شو راړې دي ګرده تویږي دانمه نو دغه ده چې د دې خلکو سره یې کومک وکړي همکاري وکړي د خلک ګرده در بدره دي ګډ کار یې په دغه تخفالق شوی د هغه داس
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم مني چې وروستنو باغونه ځپلي او له امله یې د تازه میوو صادرات په بېساري ډول کم سوي دي د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس محمد صدیق مومن وایي د وروستنو له امله د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم زیانمن دي چې د طالبانو حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د څو کلونو لپاره مالیه معاف کړي پاینی وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه ابي او للمیز مکه او باغونه تخریب کړي دي د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورستونو د کندهار نه 50 کانالونه او 22 کوچني د اوبو ډیمونه هم له منځه وړي چې د همکارو موساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې زیانمن شو خلکو سره د مرستې په مخه سروي روانه کړي
تقریباً ځکه ابیم ځکې مکمل تخریب شوي دي اووه سوه یو اتیا جریبه للمیم ځکې مسمر باغونه یو سل یو څلوېښت جریبه او غیر مسمر باغونه څلور سوه جریبه مسمر درختې اتلس زره درې سوه نویس تخریب شوي دي او غیر مسمر درختې نه سوه په حدودو شاوخوا کې کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیروو په مجموع کې نه پنځوس کاریزه مکمل